جیشوی وړاندې درته اونیز پروګرامونه د لوبو له میدانه او تاندې سانګ خبريږي. خو اوس په موکړی لاندو خبرونه ده. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسولی دي. د دغه وزارت مالی او اداري مشر غلام غوث ناصری رسنوی ته ویلي چې په دوو وروستیو ورځو کې په پکتیا، غزنی، لغمان، لوګر او میدان وردګ کې سیلابونه راوتلي چې له امله یې شپږ کسان وژل شوي او لس تنه نور ټپیان دي. دغو سیلابونو څلور سوه کورونه بشپړ وران کړي او یو نیم زر نور هم سرسري تخریب شوي دي. د نورستان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم وایي چې دغلته سیلاب ځپلو ته باید بیړنۍ مرستې وشي. دغه ریاست مسؤلین وایي چې دغلته لږ تر لږه اته کسان په سیلابونو کې وژل شوي او ډېرې لارې ګودرې ورانې شوي دي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې که څه هم د وګړو شمیر په زیاتېدو دی، خو تر پخوا یې وده ورو شوې ده. د جولای د 11مې یا د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د نفوسو څانګې نن دوشنبه په یو راپور کې وویل چې په 2020 کال کې د نړۍ په کچه د نفوسو وده 1% کمه شوې وه، چې له 1950 کال راهیسې د پام وړ کموالی ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښایي د سریلانکا وروستیو ناکراریو کې ونډه ولري. انتوني بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه ښایي د نړۍ په نورو برخو کې هم د نورو بحرانونو سبب شي. او د قرغیزستان 11 وګړي د تاجکستان له بنده خوشې شول. دغه کسان پر پولې د ناقانونه اوښتو له کبله بندیان شوي وو. د خوشې شوو له ډلې حیدر بیک خیدروف د آزاد اروپا آزادۍ راډیو ته وویل هغه او لس نور ملګري یې چې د یوه کال په اوږدو کې د تاجکستان سرحدي ځواکونو نیولي وو له بنده خلاص شول. د تېرې جون میاشتې په درېیمه نیټه قرغزي چارواکو 11 تاجک اتباع له بنده خوشې کړل. په مرکزي آسیا کې ډیری سرحدي سیمې د پخواني شوروي اتحاد له پرزیدو وروسته په لانجمنو سیمو اوښتې دي.
لوبو لميدانا
زاد بلايزينغ ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو ل میدان په یو بلونی خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم په دې هله چې روغ او جوړ وسی. افغان تکواندو کارانو د اسیا په کچا د تکواندو په سیالیو کې ووم ځای خپل کړ. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې په ننګرهار کې د نجیب طریقي په نوم د کرکټ د جوړیدونکو لوبغالي رغنیس کارونه تر کومه ځای رسیدلي.
همدا شان چار دیوالی مکمل شوې ده، دروازې مورته ولګولې، دیوالونو په سر کټاره ده د ګراوند د حفاظت په خاطر.
آیا د چیندرو د لوبي په اړه معلومات لري؟ په دې اړه به هم پروانه خبرونه کې معلومات واوري. افغان کرکټ بورډ د تیر حکومت پر مهال د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نجیب طریقي په نوم د کرکټ د لوبغالي د جوړیدو چاري پیل کړي، خو دغه لوبغالي د جوړیدو چاري لا هم نه دي بشپړې شوې. دا چې ولې پاړې د ننګرهار د کرکټ بورډ د سرپرست نعمت علم خبري اورو.
د نجیب طریقي لوبغالي کارونه روان دي، خو اختر ناراضي خو سټاپ شوی او درېدلی د بانکي او نور هغه په اساس نجیب طریقي ګراوند چمن شوی دی او لیول پاتې دی. چمن مونږ کرلی دی، لیول درې لاسه لیول دی، ډېر د کرکټ نړیوال سټانډارډ سره چې کوم میدانونه دي هغه سه لیول کېږي. همداشان چاردیوالی مکمل شوی ده، دروازې مورته ولګولې، دیوالونو په سر کټاره ده د ګراوند د حفاظت په خاطر. دلته صرف مونږ سره اوس دوه کارونه پاتې دي. یو په دیننه په لوبغالي کې د وکټو یا پیچونو جوړول دي چې شپږ پیچونه پکې جوړیږي، هغه کار هم ان شاء الله څو ورځو کې شروع کیږي. تر ټولو کار لوی کار چې لا نه ده شوی او مخې زمونږ ډب کړي ده، هغه د تماشانو د ناستې ځای دی. دغه سیمه او دغه ځمکه چې ودا پخوا یې وکنده وه او بوټي او ګنده بوټي او دغه ځای ډېر داسې کندې کپرې او ناستې تنو جوړ، هغه مونږ په همداسې بلډوزرو سره او خپلو مشینانو سره لیول کړی دی. د کرکټ بورډ د مونږ د انجینرۍ ډپارټمنټ په وینا که مونږ دلته اوس تماشان لپاره د ناستې ځای یا چنډونه جوړو، دغه ځمکه لیول نه ده، همواره نه ده. نو دا چې کلکه شي دې لپاره باید مونږ او تاسې صبر وکړو چې کله مونږ ته دغه اطمینان حاصل شو، انجینري ټیم دغه ساحه بیا وکتله چې په دې باندې اوس تعمیر جوړ شي، دا ځمکه نه شنیږي، بیا به تماشایانو ځایونه هم پرې جوړیږي. نو میدان به ان شاء الله درې سلور میاشتو کې لوبه کول ته ماده شي خو پرته د تماشایانو د ناست زینو څخه هغه کار به ان شاء الله مونږ راتلونکي کال ته پریږدو هغه ډیر مهم دی نو د سینه خدای نه خاصه چې مونږ هلته په زیات مصارف وکړو ډیر زیات او بیا بل ورځ له زیان سره مخ یو نو بیا به ټولو لپاره خفګان او د زیان خبرې نو نجب ترې کې ګراوند به ان شاء الله ډیر زر فعال شي کارونه ډیر ښه روان دي او تقریبا تر اویا پنځه اویا فیصد پورې کارونه بشپړ شوي دي
د نجیب ترکی په نوم چې کوم لوبغالی په جلال آباد ښار کې جوړیږي څومره مهم دی ځکه بل لوبغالی چې په ننګرهار کې دی هغه له ښاره لیرې دی نو طبعا وړاندې انتقاد دا موجود و چې هغه لوبغالی کې د سیالۍ پر مهال باندې هلته مینهوال نشي ورتللی که دا لوبغالی جوړیږي څومره اثر غورځي څومره اغیز لري د دغه سیمې په کرکټ باندې
دا لوبغالی خو د افغانستان د کرکټ پرمختګ کې یو ډیر نایاب رول لوبوي د ښار په غوړه نه کې د ولایت مقام تر څنګ په ګڼه ګڼه کې موقعیت لري یعنی زه تاسو ته په دعوې سره وایم هم دعوه کوم هم وعده کوم چې دلته د شپږیز لوبه وشي امن کرکټ بورډ به تر ملیون دو ملیون ډالر صرف دوی ټکټ آمدن ولري همداسې چې دا ډیره بزنس ایریا ده دلته به تجاران خپل شرکتونه اعلانونه او دا زمونږ میدان کې خپروي یو ټورنمنټونه به وي دلته تقریبا مونږ دا د څلوېښت زرو تماشانو ظرفیت ولري او مونږ هر لوبه کې یو ډېر عادي ټکټ هم وټاکو مونږ دغه ګراوند به ټول لوبو تماشایانو ډکې دا ګراوند کرکټ بورډ ته افغانستان ته ننګرهار ولایت ته د پرمختګ یوه سرچینه ده ډېر به مونږ آمدن به ورسره زیات شي کرکټ به زیات شي او چې کله مونږ زیاتو تماشانو سره لوبې کوو هغه لوبې نړیوالو ته ښه انعکاس کېږي نو یو ډېره غوره هر څه افغانستان کې او په ټول هغه کې نو دا میدان مونږ لپاره ډېر مهم دی ډېر زیات اقتصادي اړخ دومره مهم دی چې مونږ کرکټ په خپو ودرېدلی دی خو لا به مستحکم او قوي کړي
د ننګرهار د کرکټ بورډ د ادارې سرپرست نعمت عالمو د کرکټ افغان مشهور لوبغاړي راشد خان په پکتیکا او د غشان خوست کې د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړي دا چې له نوموړي سره په دې کمپاین کې نور کوم لوبغاړو برخه اخیستې او تر دې دمه یې څومره مرستې راټولې کړې نور حالې په یو راپور کې اورو
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرسته وکړي نوموړي په خپل ټویټر فیسبوک او انسټاګرام یو ویډیوي پیغام خپور کړی او له نړیوالو څخه یې د مرستې غوښتنه کړې راشد خان په ځانګړي ډول د هند مشهور لوبغاړی هاردیک پانډیا د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان شاهد افریدی او د ویسټ انډیز له لوبغاړي ریجی براو څخه هم غوښتي چې هم خپله مرسته وکړي او هم له نورو وغواړي چې د افغانانو سره د مرستې ډګر ته راودانګي هغه له هاردیک پانډیا سره پای پی ایل کې په یوې لوبډله کې لوبېده شهید افریدی اوس نړیوال کرکټ نه کوي او خیریه ټولنه لري او براو یې هم د کرکټ ملګری دی راشد خان لیکلی دی په پکتیکا خوست او د هیواد په نورو ولایتونو کې زلزله ځپلو کورنیو ته تسلیت وایي او له زړه پرې خواشي نه یم خدای دې زموږ په حال رحم وکړي په نړیوال او د هیواد په کچه لټورو تجارانو خیریه بنسټونو څخه غواړم چې په دې سختو حالاتو کې د اړوندو هیوادوالو لاسنیوی وکړي د ویسټ انډیز لوبغاړي براو د راشد خان غوښتنې ته ډېر ژر ځواب وایي او په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپل هم مرسته کوي او نور هم غواړي چې مرسته وکړي د راشد خان د مرستو د ټولولو په لومړیو سلیر ویسو ساتونو کې شاوخوا 50,000 پاونډ مرسته راټوله شوه او هغه یې د 20,000 پاونډ ټولولو هوډ کړو خو استاش میرا له دې ډیره پورته شوی د راشد خان دا پیغام د افغانستان او نړۍ د کرکټ ځینو نورو مشهورو لوبغاړو هم بدرګه کړي او له نړیوالو یو غوښتي چې په دې بد حالات کې د افغانانو لاسنیوی وکړي دا پیغام زورګونه ځلی شریک شوی دی
و امریدل چې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړي راشد خان د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړي آیا کله مو د چندرو لوب کړي او پاره معلومات لري دا د افغانستان په سیمایزو او ملي لوب کې راځي چې ډیر وخت د کوچنیو نجونو او هلکانو لوري په کلیو او باندو کې تر سره کیږي دا چې دغه لوب قوانين سدي او څنګه کیږي زموږ همکاري په اړه درته معلومات وړاندې کوي
دا د نجونو لپاره ډیر پزلو پورې او خوندور لوب ده دا لوب هم یوازې نجونې واړه هلکان کوي د دې لوب د کولو لپاره یو مستطیل شکل پزما رسمي کی یا جوړیږي دغه شکل په اتو برخو ویشل کیږي چې د لومړۍ دویم او درېمې خانې پلانوالی او اوږدوالی یې په یوه اندازه، څلورمه خانه یې لږه لویه او پراخه وي چې دا خانه د یوې کرښې په واسطه په دوو برخو ویشل کیږي. پنځمه او شپږمه خانه هم د لومړیو دریو کرښو سره یو شان وي. اوومه خانه بیا تر ټولو کوچنۍ وي او اتمه یا وروستۍ خانه بیا د څلورمې خانې په اندازه جوړیږي. د مستطیل دوه پورتني سرونه په یو لوی قوس سره نښلوي چې په هغه ځای کې هم یوه نیمه دایروي خانه جوړیږي. په خانو باندې په دې ډول نومونه کېښودل کیږي. لومړۍ، دویمې او درېمې خانې ته خور او ورور، دم، قدم، صحرا او اسمان. په ځینو سیمو کې دا خانې د کوټه، منډو، دوزاخ، دمۍ، اګر او سپټ په نومونه هم یادوي. دا لوبه اکثره وخت دوه کسانو لخوا کیږي، خو که چیرته له دوو کسانو زیات شي نو بیا لوبغاړي په دوو ډلو ویشل کیږي. د نوبت د نیولو لپاره وچه لمده یا ټاس اچوي. لومړنی لوبغاړی خپله چکلا یا چیتۍ چې یوه کوچنۍ ګرد تیږه وي په ورو ښکلوي او داسې غږ کوي، سوتی ناره، بیا یې لومړۍ خانې ته اچوي. په یوه پښه لومړۍ خانې ته ټوپ وهي، بیا دویمې او درېمې خانې ته هم په یوه پښه ټوپ وهي، وروسته په دواړو پښو د خور او ورور خانې ته ټوپ وهي. په دغه خانو کې په یو ځل ټوپ سره راګرځي او په دواړو پښو د دمې خانې ته ځي. په دمې کې دمه کوي او بیا په یوه پښه قدم خانې ته ځي، بیا له سیند څخه ټوپ وهي صحرا ته ځي او له هغه ځایه په یوه پښه بیرته لومړۍ خانې ته راګرځي. په لومړۍ خانه کې خپله چکله یا چیتۍ د پښې په څنډه وهي او له خانې څخه یې کاږي. په همدې ترتیب په ټولو خانو کې چکله اچول کیږي او هماغه شان تګ و راتګ تکرارېږي. که چیرته لوبغاړی خپله چکله تر نظر لاندې خانې ته وانه چوي، یا یې پښه په خط راشي، یا چکله د پښې په یو حرکت د خانې څخه بیرون نکړي، یا یې چکله او پښې د سین خانې ته وردننه شي، نو د لوبغاړي نوبت سوځیږي او پر ځای بل لوبغاړی راځي. اوس له هغه چې چکله تر آسمان خانې پورې په ټولو خانو کې په بریالیتوب سره واچول شي او په سمه توګه تګ راتګ صورت ونیسي، بیا لوبغاړی چکله په تندي ږدي، خپله شا د چندرو خانو خواته ګرځوي او د سر په حرکت سره چکله لومړۍ خانې ته اچوي. په هغه صورت کې چې چکله لومړۍ خانې ته پرېوځي، هغه خانې د هغه کیږي. لوبغاړی د چیلیپا نښې په کاږلو سره خانه نښه کوي او د خپل ځان یې کړي. اوس نو هغه لوبغاړی په ځای د دې چې بهر ودرېږي، په هغه خانه کې درېږي چې خپله کړې ده، او د بلې خانې د خپلولو لپاره پورتني مراحل بیا طی کوي تر څو بله خونه هم د ځان په نوم کړي. کله چې ټولې خونې ټاپه شي او نوبت آسماني خانې ته ورسېده، لوبغاړی د لومړۍ خانې له بیرون څخه چکله آسمان خانې ته ګزاروي، خپل مخ آسمان ته اړوي او ډېر احتیاط سره پرته له دې چې ځمکې ته وګوري په لومړۍ خانه کې قدم دي او له خپل حریف څخه پوښتنه کوي صحیح ده. د مثبتو ځوابونو د اورېدو په صورت کې دویمې، درېیمې او په همدې ترتیب ټولو خانو ته ځي او هر ځل پوښتنه کوي صحیح ده. په هغه صورت کې چې پښه یې په خط رانه شي او یا یې په خط سین خانې ته ونه غورځېږي، حریف ځواب ورکوي هو هو هو، او په دې ترتیب له آسمان څخه هم بهر کیږي. لوبغاړی یوازې وي او په ډله ییز توګه له ټیم سره وي او لوبه ګټي. که چیرته د لوبغاړو پښه د خط په سر راشي او یا چکله په هر یوه ضربه او ګوزار له آسمان خانې څخه بهر ونه لویږي، نو په دې صورت کې د لوبغاړي نوبت سوځېږي.
د چندرو په اړه معلومات واوریدل. په همدې سره زموږ د دې ونی د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی داسې، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420222640001.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګ درنو بریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مولیدلی چې د یو څه خزان بل ډول خي، دوی ولی د جالی شخصیت پوسته کیا غوندی
په جالی توګه خلکو د غواړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کریکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي
هغه ځوانان چې جالی شخصیت خپلوي پایله یې څه وي
نتیجه یې دا چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي د لنډې مودې لپاره
او څه ډول ځوانان د جالی شخصیت لخ پلولو را ګرځول کېدای شي
اهداف ته رسیدل لپاره چې سه هغه دنیا ته په دروغ خو هي هغه پرشتیا باندې حاصل کړي
دا سیزوانان ډیر دی چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاستراوړنې لري برعکس بیا دا سیزوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي دا سیزوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کریکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي او دا واضح خبره ده موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ده ښه شخصیت ښه کریکټر دا هیڅکله نه پټیږي البته جالی ژوند په ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه دا ژوند زما په نظر باندې دغه انسان د
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل پلانی مشهور کس زما ملګری دی پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي
بعضی خلکی دی تنڈی والا زړه ډیر وړوکه زړه لري خو ډیر غاټه غاټه باټي ولی هغه خو د څه دروغ ویل چې زه خپل عام قماندان یم عام منډی والا اکمالات کوم او ټول کار ز خپل کوم درال کې هغه فلسکار و خپل اوس و له دروغ نه پیدا ویل خو کله چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدل اوس هغه به چاره فکر نه کوم چې خپل فلسکاری منډی والا په سمه توګه کولای نه سو نه پویږي اوسم باټي وهي دا بعض خلکی چې دی عادت څه وایي
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالی شخصیت پوسته کیا غوندي چې دوی خپل سویا نورو تلوړه وخی
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته یعنی خو خی او چاته اولوی وخی په هغه اندازه باندې نه وي ډېر کسان زه ګورم بدبختانه ملګری شته دی هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان خی خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي نو ډېرې ملګری دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي په دې خاطر باندې چې یو چاته یغه سویه جیګ وخی نو ځان خودنه کوي او باټي وهي یعنی دروغ هم وای دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خوخی دغه کار کوي
د انجینر متی الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاستراوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي پایله به یې خپل دوی ته خنه وي
که دغه ځوانان ته ویل شي او غوی پلټل شي او جته یو منظم پروګرام جوړ شي نو شاید موږ ټولنې بهبود خو ته لرځ او کم دې کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم دې بیا کوي بیا ټولنه نور مسره خرابيږي ما خو هغه ځوانان ته توصیه ده چې لدې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي که دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړې ته سړی رسوي شي دروغ کیا ورځ وی دوه ورځې به درې ورځې په څلورم ورځ باندې راخاره کیږي او دا بیا د تم زیان دا ټولن تم زیان دا دایو به انځوا خواته شي
د حیات الله نظری په وینا د دروغ و مزل لند وی او هغه ځوانان چې د ځان پاړه دروغ وایي ژری خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي
نتیجه یې دا چې څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي څه وخت لپاره د لنډې مودې لپاره لنډه موده بعد دغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبوره دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کې دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا پی تکرار یو دوی پورې خان دي یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي هغه تشویقیږي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا دې ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی لا جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي. هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغسې اوصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي تمسخر نه شي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي کله چې دوی ټولو ته احترام وکاو محترم یو غنو په صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځزي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدی شي په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي، یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته، نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو گرداب کې راگیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري، نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دینه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغ نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو، تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
Thank you. سر وخوری چی سر پورت کی ہے